السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې درسي ساعت او د غراز د بشري او اساسي حقوقو پروګرام اوریدلی شي، خو په سر کې په مکړه د دې ساعت خبرونه ته د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په 11 ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړی. دغه وزارت د شنبه په ورځ د حمل شلمه پر خپل ایکس پانه یا پانی ټویټر لیکلی چې پنشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د ساور تر دویم نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغه ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان د اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهمې وي او کاملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته له هغه سره یوه ګډه خبرې ناسته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومت له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو په رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته خطه وجو کی او په سویو پریکړو باندې عمل تر سره سی. دا به دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډیر کومکی ثابت شي او یو ډیر ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم ښاغلی متقید شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل، خو څرګند دی کړه چې خبرې پر دریو مسلو ورټوله وي چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر کړی و. دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایرانی او امریکایي استازو خبرې ښه پرمختګونه شوې دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د شنبه په ماښام یوه ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د روټرز او اکسیوس ویبپاڼو د راپور له مخې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو استازي راتلونکي اونۍ دریم پړاو خبرې وکړي. او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخته نه ختموي چې حماس ډله له منځه ولاړه نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپلو پرونیو څرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د اوربند د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو د اسرائیلانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویل شوی چې تیرو 48 ساعتونو کې د اسرایلو بریدونو له نوې ډیر کسان وژل دي.
درسي ساعت ترش پرم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو سکونکو هیله دا چیروغ او جوړ بیاسته وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. هیله دا چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل اوسی او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلی. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لاري چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ شئ د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په اړه یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د ویستونځ په حق له انسان فکر کوي کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د نخوالو یا د نامعلوم حالاتو په حق له انسان فکر کوي همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی یعنی د خپل ستونزو په حق له د خپل راتلونکو په حق له یا د هغه نامعلوم حالاتو په حق له د اندیشنه لري د استرس لري استراب لري همدغه فکر یا همدغه فکر چې دغه حالاتو په حق له کوي یا د هغه څه په حق له کوي همدغه ته اندیشنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یي چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو مګر دا اندیشنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي یعنی دا فرق لري زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزې لري نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیز وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندېږي یا دغه احساس څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره وسی یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په حق له فکر کول دي یا د هغه ستونزو په حق له اندیشنه درلودل دي مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په حق لري دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده ځکه په دغه یو حالت کې انسان کې شیر اندیشنه ولري دا عادي ده مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یي چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب چې هغه ته بسټرس ویل کیږي استراب ویل کیږي دا تر حد زیات شدید اندیشنه ده کچيري زموږ د ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په حق له اندیشنه دوامدار اوسي یعنی تقریبا د 2 هفتو څخه زموږ اندیشنه د یو موضوع په حق له دوام ولري تر 2 هفتو پورې نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامدار او جدي اندیشنه ده ډېر شدید اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او زهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې د هغه عادي اندیشنه ده کچې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي او مهاله سي نو دلته جدي ستونزې رامنځته کوي د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د ځانګړي پیش په مقابل کې دغه اندیشنه لري مثلا یو کس امتحان لري دغه امتحان په حق اندیشنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیش د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي یعنی دوامدار نه وي امتحان په حق له اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځ ځي نو دغه ډول اندیشنه ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي راځو د اندیشنې نشي نشانې ته یعنی کله چې یو انسان د موضوع په حق له د وستونزې په حق له د یو حالاتو په حق له د اندیشنه لري په د کې کوم نشي نشانې څرګندېږي یا هغه دغه نشي نشانې کې چې تاسو ولري تاسو به په دې باندې پوسی چې د اندیشنې احساس په تاسو کې استا لومړی ذهني نشي دي کچېره یو کس ډېر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسی نیولای دا یو ډول نشي دی چې د اندیشنې په حالت کې دي یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی نسی کولای په یو موضوع باندې یا په یو څه باندې تمرکز وکي یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي یو نامعلوم حالت دی د نتیجې په حق له د پایلو په حق له دی نه پوهیږي مګر دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدی چې دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسی یا بد ونوسی دغه شانو په حق له کچې یو څوک فکر ولري نو دته نو دی باید پوسی چې د اندیشنه لري یعنی د ځینې ذهني نشي دغه اندیشنه کې دایسي بدني نشي هم ولري مثلا د زړه درزا زیاتې د یا مثلا د میډي درد یا د سر درد یا هم د خوب خرابوالی یا هم د انرژي کموالی یا د ستړیا احساس درلودل، دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نشیدي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشیدي چې مثلا د اندېښنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، ډیر بې صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نښې نښانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نښې، احساساتي یا ذهني نښې په خپل ځان کې ووینئ او تاسې د موضوع په هکله اندېښمن هم یاست، تاسې باید پوه شئ چې تاسې د اندېښنې منفي احساس لرئ. د اندېښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندېښنه ولري او د هغه اندېښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشي نشاني. موږ وویل چې مثلا کېدای سي د اندېښنې په وخت کې که چیرې دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې دي د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په هکله، د یو موضوع په هکله، او دغه اندېښنه دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نشته چې دی د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. دی ګوښوالی یا ټولنیزه انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي او دی د په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم دی نسی کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي، دی نسی کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډیر ستړی احساسوي او تر څنګ نسی کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای شي چې نسی کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید دغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولی سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته، تاسې کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي. یا هم کولای سئ چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته ارامتیا درکوي، تاسې کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوئ. یوګا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي او تاسو ته یو ډول ذهني ارامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړي. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتنه مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسي، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتنه پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، کچیر سهار اوسئ خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ. مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سرته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندېښنې په هکله خبرې وکړئ. د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسئ. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسئ، د خلکو سره په اړیکه کې اوسئ، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، ستاسو څخه د اندېښنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لرئ هغه راکموي او ستاسو څخه یې ورکوي. ترڅنګ کې چې دغه اندیشنه تر حد زیاته جدي وسی، ستاسو ورځنی چاري د ستونزو سره مخ کړی وسی، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروي یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینی لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ د دغه قانون په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندیښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړي او د خپل ځان دغه احساس لیرې کړي. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندیښمن یاست، د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار شئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښیږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره، چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، که چیرې هغه ګیم کول وي، که چیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظمه کوي، د منفي خلکو څخه ځان لیرې وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي، یا مثلا تاسو ستاسو ارزښت درکموي، یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دې خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لیرې وساتئ، او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځنی ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندیښنې مخنیوی وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي، موږ تاسو نن د اندیښنې په حق له ویل چې اندیښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوی وکړو، او همدغه اندیښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیز ولري، او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندیښنې مخنیوی وکړئ او د اندیښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکه هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، به سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتلکول دی. په دې لوست کې به موږ تاسو د پرتلکولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتلکول څه دی، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغیز لاندې راولي، او څه ډول کولای شي دغه پرتلکولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتلکول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټول انسانانو کې دغه احساس موجود دی، چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند، یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا دی څه ډول دی، د ژوند سره ول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي، دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښې وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزور احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي، دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونو څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي که چیرې دا په عام ډول سره اوسي، د پرمختګ دپاره دا پرتله کول اوسي، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر که چیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سرته ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزور احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې همهغه رقم ځانګړتیاوي، همهغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي، ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دي، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي. هر انسان خپل د ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي، چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې یې، او مقابل کس چې ته خپل ځان ورسره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپلې اړیکې، خپلې شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه شتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم، مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کس ته دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس یې سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای سي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل ستاسو د مختلفو عوامل له عمله پرتله کول یا د مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کوم ټولنه کې چې اوسېږي یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي، د ټولنې یا هم د چاپیریال له عمله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري زینه لري یا زه دومره شتمنی لرم مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او هماغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه شوې یا ته داسې یو څه لیدلې چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه شوې اوسې، نو کله چې ته راغړ سوې ځوان سوې په دا کې دغه تجربه پاتې ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي، دغه کچیر حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوی لري ته هم باید اس بریاوی ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفی تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي بیا هم په دکی د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلنستا او د همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، دوی هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای شي مثبت اغیز ولري، کېدای شي هم منفي اغیز ولري. که چیرې تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې ځان مقایسه کوئ د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا یې مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربه کاروئ، دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای شي. مګر کېدای شي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلطه یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ته ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، ستاسو پر ذهن باندې، ستاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي او ستاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي، تاسو حتی ته هغه څخه خپل ځان ډیر کم احساسوي، پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د ورتیاو څخه تاسو نسی کولای چې خوند واخلي، نو دا هغه ځینی منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوې، خپل لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسو هر وړتیا، ستاسو هر لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسې، د ارزښت وړ ده او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسې، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاص وړتیاوې لري. ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهداف باندې تمرکز وکړئ، خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ، خپل پر جوار خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ، چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کوي، د نورو کسانو د بریا په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسي، د نورو کسانو بریاوي وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړي او کوشش وکړي چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړي. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړي، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه